په سالن کې د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي وایي چې د مړو سوو کسانو شمېر 200 ته رسېدلی. د پکتیا ولایت د بېلابېلو ولسوالیو اوسېدونکي وایي د سختې واورې د ورېدو له کبله بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په بهرنیو او سیمه ییزو خبرونو کې به واورئ، د راپورونو په حواله د ایران د حکومت پلویانو د مخالف لوري پر یوه مشر مهدي کروبي حمله کړې. بشپړ خبرونه. د سالنګ په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. سیمه ییز چارواکي وایي چې د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې تر اوسه پورې د مړو سوو کسانو شمېر 200 ته رسېدلی. سیمې ته د جمهوري ریاست او عامې روغتیا وزارت یو پلاوی ورغلی. د ولسمشر کرزي ویان حمید المینن ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې عملیات نور هم جدي سوي او سیمې ته نور ځواکونه هم ورغلي. همدارنګه د افغانستان د کوچیانو د خپلواکې ادارې رئیس محمد خان سلیمان خیل وایي چې د وروستیو بارانونو له امله په بېلابېلو ولایتونو کې د کوچیانو نه ماشومان او شپږ غټان مړه سوي، سلګونه څاروي او کورونه یې له منځه تللي. نوموړی وایي چې تر اوسه پورې ورسره هیچا مرسته نه ده کړې. د پکتیا ولایت بېلابېلو ولسوالیو اوسېدونکي د سختې واورې د ورېدو له کبله د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. له سیمې نه د ازادي راډیو خبریال وایي د پکتیا ولایت له مرکز سره د سید کرم او احمد آباد ولسوالیو لارې د ډېر واورې ورېدو له امله تړل شوي او په سیمه کې ساري ناروغۍ هم خپرې شوي دي. دوی وایي که چېرې دغو ولسوالیو ته بیړنۍ مرستې ونه رسېږي، نو یو شمېر خلک به د مرګ تر کومې پورې ورسېږي. په دې اړه مو غوښتل چې د ځای چارواکو نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد پولیسو په هرات ولایت کې نشه یي توکي نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مرستیال جنرال داوود داوود په یوه اعلامیه کې ویلي، هغه عملیات چې د هرات ولایت د هوایي ډګر په ترمینال کې سوي، په ترڅ کې 12 کیلوګرام هیروین، موروفین او کریستال نیولې دي. په دغه بیان کې راغلي چې د پیښې په تړاو یې درې شکمن کسان هم نیولي او څارنوالۍ ته یې ورپېژندلي دي. د سیمې د پیژندل سوي شاعر اروا شاد اجمل خټک په یاد په خوست کې د احمد شاه بابا ټولنې لخوا یوه درنه غونډه جوړه سوې وه. د دغې ټولنې مشر کریم مظلوم ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوي د اروا شاد اجمل خټک د ژوند او آثارو د څېړنې په برخه کې د بېلابېلو ادبي کړیو لخوا نورې غونډې هم جوړې سي. اجمل خټک د سیمې په کچه پیژندل سوی شاعر او لیکوال و چې تېره اونۍ یې د 2 کلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د اروا شاد اجمل خټک د جنازې او دعا اخیستلو په مراسمو کې یو شمېر افغان دولتي چارواکو، فرهنګیانو او روڼاندو هم ګډون کړی و. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 30 افغاني او 30 پوله، یو یورو 15 افغاني او 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 4 افغاني او 30 پوله، یو سعودي ریال 12 افغاني او 60 پوله، زر ایراني تومنه 45 افغاني او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1540 افغاني. دا د افغانستان خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه له فرشته جلال زی اوریدلای سي.
په ایران کې د اسلامي جمهوریت د پلویانو او د رژیم د مخالفینو ترمنځ د خال نشته رپورټونه ورکول کیږي. په ایران کې د اسلامي انقلاب د یو ډیرشمه کلیزه په داسې حال کې لمنځل کیږي چې دا هیواد تر بل هر وخت په کورنۍ لانجو کې ښکیل دی. د رژیم مخالفانو په خپلو پلویانو ژغ کړی چې لارینونه وکړي. په تهران کې نن زرهاو کسانو ته د احمدی نژاد د وینا پر مهال د دغه ښار په نورو بیلابیلو برخو کې د نشته رپورټونه ورکول شوي. د تهران یو اوسیدونکي امید د آزاد دی اروپا رادیو افردا ته په تلیفون کې د هغه ځای د وضعیت پاړه وویل،
میریختن و خیلی بد میزدن. یعنی من یه جوونی رو دیدم، نمیدونم همجور رندوم کشیدنش وسط صادقیه رو زمین ریختن روش و
دیوایی امنیتی ځواکون راتلل او د پوزیشن پلویان یې په شدت او بیرحمۍ وهلو ټکول. ما خپل ولیدل چې هغوی د صادقیه په څلور لارې کې یو ځوان هسې راکش کړ او په شدت یې د هغه په وهلو پیل وکړ. د پوینا د اشرافی اصفهانی پر لویه لاره هم د ډزو اوازونه اورېدل سوي دي. امنیتی ځواکونو د لنډې شیبې لپاره د محمد خاتمی ورور رضا خاتمی او د هغه میرمن توقیف کړي وو. د ایران په دوه نورو ښارونو کې هم د مخالفینو په پلوي د مظاهرو رپورټونه ورکول سوي دي. ویل سوي چې د اصفهان ښار په مرکزی برخو کې هم لږ تر لږه د اپوزیسیون 40 پلویان نیول سوي دي. د رادیو فردا د یو بل رپورت په حواله د حکومت پلوي او قواو لخوا شیبه وړاندې په ایران کې د مخالف لوري پر مشر مهدی کروبي او دغه هیواد پر پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی حمله شوې ده. په د مهدی کروبي زوی حسین کروبي فردا رادیو ته وویل چې په حمله کې د هغه پلار ته ضرر نه دی رسیدلی، خو پر هغه راغونسوي خلک او پلویان یې وهل ټکول شوي دي.
لباس شخصي او نیرو انتظامی ها ریختن، به شدت شروع کردن مردم رو زدن و
دی وای وای په نظامی او شخصي جامو کې خلک راغونډ سول او سمانه پلار او دغه د ملګرو په وهلو ټکولوي پایل وکړ. حسین کروبی ویلی چې د پلار پر موټر یې لسمی د وټولو پر وخت هم حمله وسوه. رادیو فردا رپورت ورکوي چې د بخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی پر موټر هم په تهران کې د مخالف لوري په لاریون کې د ګډون لپاره په لار کې حمله سوي چې په نتیجه کې د موټر هنداري ماتې سوي دي. هغه ته زیان نه دی رسیدلی. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد وایي چې هیواد به په لوړه سطح د غنیسوی یورانیمو اوله مرحله بشپړه او تولید کړي ده. احمدی نژاد نن د ایران د اسلامي انقلاب د دیرشمې کلیزې په مناسبت د خلکو سترې غونډې ته وینا وکړه.
من میخوام اینجا به شما عرض کنم پیروز کار تولید سوخت 20% شروع شد.
د وایي زه غواړم تاسو ته ووایم چې وړمه ورځ موږ تر 40% د یورانیم غني کول پیل کړل. زه غواړم تاسو به خبره کړم او په لوړ ژغ اعلان وکړم چې د خدای شکر دی چې زموږ د اتمي مذاکرو د هیات مشر اعلان کړی چې زموږ د ساينس پوهانو تر نظر لاندې د 40% سوخت موادو تولید پیل شو. جمهور رئیس احمدی نژاد زیاته کړ چې د ایران دولت د اتمی قدرت لرونکی دولت دی. د همدار از ویلی چې تر 40% د غنیسوی یورانیمو اوله بسته تولید شوی ده. د غنیسوی یورانیمو د اتمی انرژي په تولید کې کار اخیستل کېدای شي او همدار از کېدای شي چې د اتمی وسلو په جوړولو کې هم استفاده ځنی وسی. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن وایي د پاکستان وزیر د بهرنی پالیسۍ تر ټولو لوی د اندېښنې وړ موضوع ده. جو بایدن له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان وزیر د افغانستان، عراق او د ایران د اټومي لانجې په نسبت ډیر اندېښمن کړی دی. جو بایدن پاکستان هغه لوی د اټومي وسلو لرونکی هیواد وباله چې د په وینا کې دای سي له دغو وسلو کار واخلي. هغه هیواد چې یو خاص اقلیت افراطي عقاید خپل کړی دی. بایدن زیاته کړی چې پاکستان په بشپړه توګه یو دیموکراتیک هیواد نه دی. بایدن په دې مرکه کې د غراز ویلي چې د ایران اټومي پروګرام ډیر د اندېښنې وړ ځکه دی چې د په وینا د منځني ختیځ هیوادونه د تحڅوي چې د اټومي وسلو د درلودو پاره هلی تری وکړي. د ویلي ک ایران کوچنی اټومي وسله هم ولري هغه به پر سعودي عربستان، مصر او ترکیه فشار راولي چې د اټومي وسلو د لاسترولو هڅه وکړي. د بایدن پوینا دا به سیمه ډیره به ثباته کړي. د په یوکرين کې د جمهوریت ریاست کاندید یولیا تیموشینکو نن پر خپل رقیب ویکتور یانوکوویچ چې غالباً د انتخاباتو ګټونکو هم د تور ولګاو چې په انتخاباتي مبارزو کې خلک په وعدو غولول دي. دا په یوکرين کې د یک شنبه د ورځې د انتخاباتو له دوهم دور وروسته اولوار چې صدر اعظم تیموشینکو ولستا وینا کوله. د ابتدایي رسمي نتایجو پر اساس ویل کیږي چې ویکتور یانوکوویچ انتخابات د رایو په لږ تر لږه 3.5% تفاوت وت غټل دي. یولیا تیموشینکو نن د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال د انتخاباتو پر نتایجو څه ونه ویل. او په یونان کې د مالی بحران مسله شاینن د اروپایي اتحادیه د وښتو غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. د دې اتحادیه مشران به د بلجیم په پایتخت برسل کې په غونډه کې په دې اړه چې په څه ډول کولای سي له یونان سره د پورونو او د بودیجې د کسر په لمنځوړلو کې مرسته وکړي بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یونان کې د بحران د اروپایي اتحادیه د پیسې اورو ارزښت له ګواښ سره مخامخ کړي او اندېښنې زیاتې شوې چې شای هغه به د سیمې په نورو هیوادونو لکه پرتګال او اسپانیا هم تاثیر وکړي. پرون په یونان کې د کارګرو د اتحادیو د 24 ساعته اعتصاب له وجې د دغه هیواد هوایی میدانونه او حکومتي خدمات په ټپه درېدلی وو. دا خبرونه
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. امروز میمانای محترم ما در قسمت دوم محترم دگروال محمد اسحاق پیمان معاون مطبوعاتی وزارت دفاع ملی، محترم دگر جنرال عبدالهادی خالد سابق معاون امنیتی وزارت داخله و کارشناس مسائل امنیتی و محترم جنرال صاحب عبدالواحد طاقت کارشناس مسائل امنیتی. و همچنان کوشش میکنیم در جریان برنامه اگر با والی صاحب هلمند آقای محمد گلاب منگل هم تماس برقرار نماییم. همچنان شنوندگان عزیز ما میتونن مستقیما سوالاتشان و نظریاتشان در مورد استراتژی جدید بگوین و از اونا میشنویم و بسلا نظرهایشان با نظرهایشان آشنا میشیم. خب آقای الکوزی، در قسمت دوم چی باید بکنیم؟ زیادتر روی راه های حل صحبت میکنیم، چی شوه که از این مشکلات خلاص شویم. از او خاطر در قسمت دوم با آقای عبدالهادی خالد یک بار نوبت میتیم که اونا در این مورد نظر خود بگن که راه های حل چی است.
بله جنرال صاحب، مخکدنه چه شروع کی و اوریدون کی پختنه کړي و په جریان د خبرونو کې ویل چې تاسو ول چې عملیات باید قدم په قدم وشي یا باید وخت ونیسي، و کدا کاروشي وسلوال سیمینا تختی او عملیات نتیجه نه ورکي. تاسو دا مسله څنګه ارزیابي کوي؟ دا پختنه تاسو ته راځي وسه مهرباني وکړي.
بله شب، سوال ملنگیار صاحبم تقریبا از ایران که فرمودن این قسم بودن، اونا میگفتن که باید معاصره نهایی باشه و این کسایی که در اونجا مخالفین هستن مسلح هستن کلش دستگیر شه و از بین بره. ولی ما منیسی یک عسکر، منیسی یک کسی که در جنگ هم شرکت کردیم، هر قدر جنگ اقده ها زیاد باشه و بخواهی که زودتر غالب شوی و اگر جنگ حتی در بیرون کشورت هم اگر باشه، هدف از امهای فیزیکی مخالف یا دشمنت نمی باشه، هدف از فلج کردن قوی از کریش می باشه که یعنی مقاومتش از بین می بری، یک دروازه، دروازه فرار یا رای فرار گذاشته می شه. و من فکر می کنم بیشتر این عملی که در مارجا فعلا پلان شده بیشتر هدفشان استحکام نظام می باشه، نه تلفات. و بالاخره مو مش مصالح ملی هم که جناب کرزی صاحب مطرح داره باید نتیجه بده. اگر اینجا کشت خون زیاد شوه، این خودش مستقیما زیر سوال بردن مش مصالح ملی رئیس جمهور می باشه که هم خارجی ها اینجا ملامت میشه، هم قوه امنیتی افغانستان ملامت میشه، هم خود دولت فلج منطق میشه. و در مورد ای که دوست ما حکیم انفی سوال کردن که خارجی ها متجاوز هستن یا محافظین صلح هستن در اینجا، ما به این نظر هستم خود تجاوز از طرف ما صورت گرفت، بالای از اونا برجای تجارتی امریکا از طرف متحدین ما زده شد و بالاخره اونا از طریق تجویز یا اجازه شورای امنیت آمدن در افغانستان. ولی خارجی است. اگر ما افغان‌ها با هم جور بیاییم، این میمانای ما چی خوانده چی ناخوانده باشه، به خیرت چی زودتر در وطن خود بره. این گپ بسیار خوب است که هر افغان میخواه، ولی خداوند ما را با هم جور کنن، خداوند ما را قناعت بده که یکی دیگر را تحمل کرده بتانیم. در موردی که این عملیه با صلح مصالح رئیس جمهور صدمه میزنه یا در تناقض، ما فکر نکنم صدمه بزنه. این هدف استحکام نظام است و نوع نمونه نشان دادن تغییر پالیسی ها و روش و برخورد ها نسبت به مخالفین و نسبت به موافقین می باشه. ما در اینجا بدبین نیستم اینقدر، ولی بدبینی ما در ایستن که بخش ملکی حاکمیت چطور خاطانس حاکمیت در محل ایجاد کنه، در حالی که ببینین دوست ما ملنگیار صاحب شکایت کرد که ولسوال و 43 جریب زمین ما را غصب کرده ولی کسی نیست به داد ما برسه. و در اکثر ولسوالی های افغانستان، جایی که 70% نفوذ افغانستان زندگی میکنه، حالت همینطور است. ما هیچ جا نمونه مثال از حکومتداری خوب در ولسوالی های خود نیستیم، چه جایی که ما باز در نوا و در نادلی و مرجع ما بتانیم حاکمیت خوب بسازیم. و عسکرا تنها چطور میتونه نمایندگی از حاکمیت قانون و عرضه خدمات و رسیدگی به مردم و عدالت و غیره کنن؟ اینجا باید در پالیسی باراک اوباما و رئیس جمهور ما باید طوری پالیسی ها تنظیم میشه در استراتژی از اینا که وقتی که قوای امنیتی میره در جای تصفیه میکنن، تلاشی میکنن، باید از ابتدا آمادگی گرفته میشد که ارگانهای ملکی و محلی و تمام شعبات خدمات ملکی باید اینا آماده میبود. من فکر نکن در رابطه کار شده باشه و یک نتیجه خوب ما بالاخره بکشیم. و من خیلی وسوسه دارم که امکان داره مخالفین بالاخره باز سود ببره وی عسکرا اونجا بر زله شو مردم بله بله. با فرهنگ مردم آشنا نباشه، مردم آزار و اذیت باعث آزار و اذیت مردم شوه، باز یک ولسوال رشوت خور و یک کماندان خائن قاچاقبر در اونجا برد دوست اکس دو و وابسته با وای برد در اونجا جابجا شوه که مردم باز بگه امو کفنکش سابق خدا بیامرزه.
بله بله.
ما در اینجا نگرانی دارم، ولی این جنگ من فعلا باور دارم که یک جنگ تصادم قوتا نخواد بود، فقط یک تصفیه خواد بود، ولی به هر صورت من نگران هستم که مردم بیچاره و بیوزل ما که دی زمستانم به سر میبره اینا آگار نشه و تلف نشه.
بله، تشکر.
خدا کنه که تلفات بله. نباشه و اگه باشه بسیار کم باشه.
بله جنرال صاحب، طاقت تاسو مخکې اشاره وکړه چې د عملیات نتیجه نه ورکوي، ولی د جمهور رئیس اوباما د نوې ستراتیژۍ اصلي هدف هم دا ده چې د ملکی خلکو امنیت وساتل شي، او په هغه ځینو کې چې د خلکو نفوذ زیات دی، ګڼه ګوڼه زیاته ده، باید هلته امنیت ښه شي تر څو د پراختیایي پروژو د عملي کولو لپاره زمینه مساعده شي. او دا چې مخکې د مخکې نه دومره اعلانونه کېږي د مارجې د عملیاتو، یو خلک وایي څېړونکي وایي یو دلیل دا ده چې کوم کسان چې ډیر سرسخت وي هغه وسلوال هغه ووزي، او هغه نور کسان چې دي که وسلې په ځمکه کېږدي نو د ضرورت د جګړې هم شاید نه وي. ولې د دې اصلي مقصد د ستراتیژۍ عملي کېدل دي، یعنی پایلې دی. نو تاسو خوشبین استئ په دې ارتباط که نه، او که ناسې دلیل چې شوینې چې یعنی باید څه وشي؟ آیا بیا هم همداسې جګړو ته دوام ورکول شي، او څومره کسان چې لکه مخکې چې جنرال صاحب خالد اشاره وکړه که زیات کسان مري بیا هم ستونزه نه حل کیږي؟ صاحب
دا ورستی خبره بالکل دقیقه ده، او د باراک اوباما د استراتیجی ما ارزو کسی اغا ما اغا ماده سی دوی لویزو با پا پاکستان که د توریزم زالی لمن زولم آخوی و نکرل بیغی که دای پا تر اغا لیده، او د دا اغا لابی سی ورباند حاکمه ده، اغا شاید ورتا اجازه بنور که یا به خندون مخیه چی. او دوم خبره سی دواکون رازی او دلتا با دیمانگا افغانان روزی دغا تری و حد پوری پدې کې دوی یو څه کړی دي، او نور هم د دوی هیله لرو چې د مګه زلمیان په عصري تجهیزاتو د غربي او امریکایي باندې بلد کی او دوی وروزیدل سي. دغه عملیاتو ته صرف فقط او فقط یو ترینینګ، یو ترایی یا یو شی ورته وایي. داسې عملیات چې د مګه د ځواکونو ازمایل کیږي چې څغل، ولی بیا هم زه تکرار کوم چې خدای دې وکړي چې دوی لاسونه د مګ د خلکو په وینو سره نسی، او داسې بیا هغه نسی یو بد فوز ترې جوړ نسی. بله خبره چې د باراک اوباما په ستراتیژي کې ده، او دغه شیز دا اوس عملیات دي، دا د ستراتیژي برخه نه ده. هیڅ کله اوباما نه دي لیدلی زه به دا ټول مخالفین به قل و قام کوم. یغه ویل مګه د روغ جوړې په سیاست کې به دا نغښتې وي چې مګه د خلکو زړونه ترلاسه کړو. تاسو پوهیږئ چې اوباما حتی د اسلامي نړۍ سره د نږدې کېدلو په خاطر باندې هغه د بوش چې کومه صلیبي جګړه وه هغه یې شاته وغورځوله، او ډیر قدمونه یې واخیستل. هغه بیانیه چې ده په مصر کې ورکړله، او حقیقي د یو سلسله قدمونه په دې لاره کې ډیر اوچت واخیستل. نو اوس د مونږ د خلکو نه، د مونږ د عوامو نه مونږ دا هیله ده چې دا اوباما دې هم د هغه کې په خپل هوټ کې نه ناکامه وي. یو څه داسې دي، ولې یو تعداد هغه کسان دي چې هغه القاعده دي، تروریزم ده، هغوی متحد دي جنګ ته، هغوی د تبعید خلکو دپاره ملا تړلې ده، او بدبختانه د دغو دوه زبر ځواکو سره، یعنی د انګلیس او امریکې سره په تړاو کې هم دي. ولې دغه طالبان بدبختانه سي نه د القاعده سره دي، نه د تروریستانو سره دي، نه د اکستریمیستانو سره دي. دوی ولې دا حالت په ځان باندې راوستلی ده، او دا د هغو په لومو کې ولیږي؟ د دوی را ګوښه کول دا په یو استخباراتي کار باندې کېږي. مګه بیا عرض کوم چې د مګه دغه جګړه استخباراتي جګړه ده، دا جبهي جنگ نه ده، دا د اردو جنگ نه ده، دا د استخباراتو جنگ ده، د مختلفو مملکتونو پاکستان ایسای ده. تاسو ډیر ښه یو سوال کړی چې په جوزجان کې ولې دغه پیښې اوس لاړې. جوزجان کې تاسو په سنچاره کې لیدلی چې د کوچانو مالونه بارول، درې موټره مالونه یې ترې وړل، مځکې یې ترې ونیولې، او ولسوال یا قومندان دا ورته ولاړو. نو هلته چې ګډوډي را جوړیږي، له دغه دا یوه جرقه ده، له دې نه به جوزجان تم ځي، دېنه به فاریاب تم ځي، دېنه به نورو سیمو تم ځي. دلته هغه جوې کې چې چیرې پښتانه دي په یغو کې اور بل ده، که په هرات کې ولسوالۍ کې یو کلی د پښتنو د پیغه باندې بمبار کیږي، که په هلمند کې په شینډنډ کې، که په تګاب کې وي، که په نجراب کې وي، که په کندوز کې وي، که
په بمبار کې جنرال صاحب بمبار په څوک کوي؟
امریکایان، خارجیان، ناتو،
ناتو چې دولت خبر نه ده.
ولې دل په کندوز کې مولیدل
ته دولت په نه ده خبر کړی؟
دولت هیڅ په خبر نه ده. کرزی صاحب چې وکړي زه خبر نه يم. نه نه دولت نه ده خبر. کرزی صاحب ویل زه خبر نه يم.
تشکر صاحب.
تشکر آقای طاقت. بازم به شما نوبت میدیم. بله. آقای طاقت، از سخنان آقای طاقت امی یک چیزم بسلاب نتیجه میشه که یک هماهنگی درست بین قوای ناتو و قوای داخلی موجود نیست. آقای پیمان، شما سخنان آقای خالد و آقای طاقت شنیدین. یکی از مهمترین نقطه استراتژی جدید اوباما میست که آستاستا بخیر بسلا جای به شما الابت، یعنی به اردوی ملی الابطه. منطقه اردوی ملی تا چه حد ای توان داره؟ مثلا امیال وزیر دفاع از 5 سال دیگه صحبت میکنه، 8 سال گذشت، مگه مال در 5 سال دیگه چطور میتونین شما به پای خود استاچین؟ مخصوصا از قوای هوایی شما هنوز چندان درک وجود نداره. بعد از او در ای استانبول در ای کانفرانس که ما رفتیم، در اونجا از ناتو و دیگه نماینده صحبت ها عزیز میکردن که زیادتر سر حفظ قوای خود ناتو زیادتر اینا بسلا فوکس میکردن، متوجه بودن و یا غم خودم خودم میگفتن که به ما هلیکوپتر ها بتن که ما ضایعات خود کم کنیم. عجیب غریب یک چند نوع افکار در اینجا موجود است که حالا قوای افغانی که ایجاد شده ای طالبان ببخشنی ناتو را نگاه بکنه. بعد از او ما بسیار زیاد گزارش و راپورا داریم که در سمت شمال پیام ها داریم که بعضی از اعضای ناتو یا آیساف ممالک یا نمیخواین که طالبا بسلا درگیر شون، حتی پول مول میتن میگن که لیاز خودم ما را نزنین. یعنی این چیزها را چطور میتونین شما توجیه بکنین؟ قبل از اینکه شما جواب بدین آمادگی تا نبگیرین یک چند تلفون میگیریم. آقای پیمان، بله شنونده عزیز بفرمایین.
السلام علیکم. تاسیا
و میرمن تسلامونه و علیکم السلام.
دا مې نن موږ څه دوه سوال دی. اول څه چې دا د مرجی یا نادالی عملیات په داسې وخت کې پیل کیږي چې څلته کوټنار کرنسی دی او دا دولت او ناتو هم دا وایي چې د کوټنار د کرلو یو مهم سیمه هم ده. نو زما د بشري صاحب څخه سوال دا ده چې آیا دا خلک دا کروندګر یا دا مسکوال چې کوټنارې کرلي دا به د خپلو کوټنارو د ساتنې په موخه وسیلې ته لاس نه کړي او د افغان ځواکونو په وړاندې به په دې عملیاتو کې یو غټ چیلنج ونه ګرځي؟ یعنی مطلب مې دا ده چې دا کرل شوي کوټنار یا د هغوی بزګران به د دې عملیاتو په وړاندې څومره خنډونه را جوړ کړي؟ او بل سوال مې هم دا دفاع وزارت محترم ویان څخه ده چې مخکې چې کله د ټاکنو نتیجې اعلانېدلې ولسمشر ویلي وو چې یو شمېر طالبان په چرلاکو کې شمال ته رسول کېږي، نو آیا ستاسو نظر دغه د مارجي اوسني عملیات هم د دې یوه هڅه نه ده کوم مستقیم په غیر مستقیم ډول د خارجیانو له خوا څخه تر څو طالبان وهڅول شي د هلمند پر ځای شمال ته مخکې کړي او شمال هم ناارامه کړي؟ ډېره مننه.
تشکر. یادونه کوو چې ښاغلی بشري تشریف نه لري محترم ډګر جنرال عبدالهادي خالد د کورنیو چارو وزارت پخوانی مین او د پوځي چارو کارپوه، د امنیتي چارو کارپوه ښاغلی جنرال عبدالواحد طاقت او د دفاع وزارت د مطبوعاتي ریاست مرستیال ښاغلی ډګروال محمد اسحاق پیمان د کابل په سټډیو کې میلمانه دي.
بله، یک چند تلفون دیگر را میگیریم. باز نوبت آقای پیمان است. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم
کوزی صاحب، تاسی او سات میلمانه از ماتر محمد حنفی ده کندار سخم سلام و نومنی.
و علیکم حنفی صاحب، سلام شی مرحبانی.
تشکر کوزی صاحب. رابسو دقا موضوع تا سنگه چه ساسو دقا پروگرام زنی سرچنه خی شاقه ده اوباما سرستیجی ده افغانستان که که اجازه بیزه ده سرلنده یسو کلمات ده سرچنه
خیلی
که با سات میلمانو سر شریکی کمه.
مرحبانی
کوزی صاحب، که موږ د افغانستان تاریخ ته نظر وکړو یا هم دارنګه که موږ د افغانستان و یسو تاریخي پیښو ته کتنه وکړو، دا یو ثابت حقیقت دی. زه فکر کوم چې په مجموع کې افغانان د خارجي لشکرو سره دربل هر ملت یا دربل هر کوم زیات اساسات لري. په بل په عام ډول باندې د افغانستان مدني ټولنه یو سنتي او مذهبي ټولنه ده. همدارنګه د افغانستان دربل هر ملت خپل اسلامي او ملي ارزښتونو ټینګ ولاړ دي. خپل هیواد د ملي او اسلامي ارزښتونو لپاره تاریخي قرباني ورکړي دي. نو په همدې اساس زه فکر کوم کوزی صاحب چې افغانان چې کله د استعماري ښکېلاک سره مخامخ شي، نو بیا عموما په ټول هیواد کې د دوی مبارزه او مقابله یو ایدیالوژیکه د عقیدې او د نظریې بڼه اختیاروي.
فکر کوم د افغانستان د تاریخ په دې شاهد ال کوزان چې د عقیدې او د نظریې جنگ په افغانستان کې هیڅ نه دی ګټلې، برعکس د تاریخي شکست سره مخامخ شو. د هغه قوتونه چې کم چې د افغانستان ته د جنگ د لارې راغلي دي، دغه چې اوس افغانستان کې د مرجع د ولسوالۍ باندې د اشغالګرو ځواکونو لخوا څخه تیاری نیول کیږي، دا خبره کومه دا خو صرف یوازې مرجع نه، دا ټول هیواد کې دغه ملي شروع دي، دغه جنگ شروع دي.
انا في سب قربان
بله
بله انا في سب یو دقه مون بدی باندې بحث نکو چې څوک اشغالګر دی او څوک مدافع دی د بشر د حقوقو. زمون هدف دا دی چې دغه د جمهور رئیس باراک اوباما چې کومه ستراتیژي جوړه کړې ده او د څلور څلوېښت مملکتونو چې نن عملا په افغانستان کې حضور لري، د دې عملیاتو دغه اوس چې د مارجن دی پیل کړی دی، دا به څه نتیجه ورکړي؟ د سولې د عملی سره به مرسته وکړي کوونکي په دې ارتباط خبرې کوو. یعنی ستاسې خبره صحیح ده چې جګړه د حل لاره نه ده، او خارجیان هم دا وایي، ټوله دنیا دا وایي چې مشکل په جګړې نه حل کیږي، باید د سولې لاره هم ونیول شي. او دا محترم مېلمانم په دې باندې خبرې کوي چې باید ملکی تلفات نه وي او د زیاتره کوشش وشي چې د خلکو زړونه خپل شي. او بله مهمه مسله دا ده چې وایي چې افغانان باید دومره استعداد پیدا کړي چې که خارجیان سبا نه وي دوی د خپل مشکل په خپله حل کړي. نو ستاسې په نظر آیا په افغانانو کې دومره توان شته چې فرض مثال سبا ته د خارجیان ووتل، آیا تاسو کولای شئ چې د خپل مشکل حل کړئ په سیاسي لحاظ د نورو ډلو سره؟ به څنګه یوازې خو طالبان نه دي، اوس خو تقریبا شل پنځه ویشت ډلې دي په افغانستان کې.
تشکر الکوزی صاحب، در کومه ذات زما معلومات سره مزه دا وسم چې سکندر څخه خبرې کوم. الکوزی صاحب، د خارجانو شتون د افغانستان د اسلامي امارت وسلوالو جانب مقابل چې د خارجي ځواکونه دي، دونه داخلي ځواکونه دي، بلکې داخلي ځواکونه یو جز دي، ذات مشکل چې دی لیکلي د خارجانو سره لري. بل خبره دا چې توا کثیر د خارجانو وجود په شفاره سولس دلی دي، لږ توان چې په مجموع کې درې دلی دي، چې وا هغه خارجي القاعده د چاغه مو په سکول ته معلومه ده خپلې ملي ستراتیژي لري، یو ملي تفکر لري. بل افغانستان اسلامي امارت او رهبری ده چې ټول کوچنۍ ډلې دي، دا ټول د هغې څخه سرچینې اخلي، د هغې څخه رهبري اخلي، د هغې څخه هدایت اخلي. زوم دا نن د خدای پاک د خارجانو به زل سل په سل کې دا درته وایم چې افغانان په خپل برخلیک باندې په خپل ملي حقوقو جوړ باندې ډېره ښه عنانه لري، ډېره ښه سابقه لري د اسلامي نظام دپاره، د یو ملي نظام دپاره چې هغه په خپلو اسلامي ارزښتونو په اسلامي په ملي ارزښتونو باندې ولاړ دي. د سل په سل کې د الکوزي صاحب درته وایم چې کله مشکل نشته د اسلامي امارت مجاهدين، د اسلامي امارت رهبري مشرتابه د همدغه ور د فارغ خپل ملي جهاد اعلان کړی دی، خپل ملي مقاومت اعلان کړی دی.
تشکر پېښلو په خبره دی وردو شوه حنفي صاحب، مهرباني. طاقت صاحب خبرې کولای مخک نظر صاحب.
بله پیمان صاحب متوجه بود. یک تلفن دیگه میگه باقی مان اون را میگیم خیلی. بله بله شنونده عزیز بهار مایسی.
مهرباني. بس دریس وانه سم اول سال لري چې دا برایي بس د شپېتو سره شنګان کورو کې مشکل را تو چې غت شنګان دي چې کورو کې چې دا شپه خلک د کورو څخه ودی د شنګان د لاسه څخه چې پاتې دي. دا یو سوال چې دا یو نه دی ودی د شنه دي چې طالبان دي په کورو باندې په چرایان باندې پیښان را پورته کیږي، هغه په کورو کې چې مشکل هغه مکان کې
خو رور جانا اوس څنګه دی؟ وګوره تاسو نه پوښتنه کو رور جانا، په مارجی کې اوس عملیات تاسو ول چې وازه فشنګان دي که نور عملیات پیل شوې دي؟ وازه څنګه ده؟ که د وازه په ارتباط لږ خبرې وکړئ.
بس یادري اوس کې چې عملیات شروع دي، بس سچې مګوایل چې ملکانو خلکو ته به تلفات نه رسېږي. ملکانو خلکو بس تقریبا څلوېښت پنځوس متره هره ورځ درې ده په لشکرګاه تلله، نو دې ورځ تلله لشکرګاه تلته
او بل خبره تا نه واورو، دا وسلوال وتلی دی او که اوس شته ستاسې په نظر؟ یعنې داسې خلک لیدل کېږي دا مخالفین طالبان شته په ولسوالۍ کې په مرجع کې؟ نه
خو دې چې جګړه خو د مرجي اطراف د مرجي کې طالبان ستاسو طالبان خو څه خیر دا سوال لرم چې دا
خلق ناتو کوهی پسرین که کشته که یعنی حتی سردی پسرین که کشته که دخل به پسرین او داری او داری او بنده که ملمانه وایی که به ملکان خلق نوزی که ده هور ده ملکان خلق که نخواته که هوری فاقی خواهی که مینونه بیسه ده لار نصاوی و لار فاقی ده آغاز ناتو کوهو نوزی ده فاقی هم نمه ترت لایی که نتیابت لایی که فاقی بانده بس از بزه که گفت بمبا که کچیان ده چپی ده کورو تخبوزی بس ده سیجمه ده که دیر یخ بانده او تور کچیان ده شده ده که تورش پا ده کورو تخبوزی ده پشنگانی ده لاس یا ده پیاروی ده لاس پیاروی تا سر بانده در که بمبار تکلیمو ده ما فکر میکنم که
دست وارد کنیم که در بشر حقوق ماری چیه مثل دمتی خلق یا بشر نوری که تبدیل بندی تیاری گرد یا طور بمبار پشورده تشکر کرده بودن پختان
دوار دلشو محترم ملمان بله آقای پیمان نوبت شما سه بفرمایین
خدمت شما عرض بکنم اول در مورد موضوعات که شما خودتون را جویا شدین که بارت از نیرومندی اردوی ملی از حفاظت نیروهای ناتو که در جلسه استانبول مطالبه کردن یا مثلا گفتن ایده از نیروهای بین المللی آرزوی داخل شدن در عملیات نداره میخوایم در رابطه با خدمت شما صحبت کنیم اول در رابطه با نیرومندی اردوی ملی ما خدمت شما عرض بکنم که تصمیم متداوری که گرفته شده با همکاری جامعه جهانی فعلا در راستای نیرومندی اردوی ملی کارهای خوبی آغاز شده از جمله در بخش تعلیم و تربیت خدمت شما عرض بکنم که قبلا ما در کابل یک مرکز تعلیمی داشتیم که در اینجا هر بارش ما فارغ میدادیم 1000 تا 1400 نفر بود ولی فعلا امی مرکز تعلیمی ما با 5 مرکز تعلیمی صحوی انکشاف پیدا کرده که هر مرکز تعلیمی صحوی ما میتوانه که در هر دوره که فارغ میسازه در حدود 1400 تا 1200 نفر است. این خودش نویدینده ازی هستن که اردوی ملی به صورت رشد میکنه آموزش میبینه و اونچرا که ما برای مردم افغانستان برای جامعه جهانی وعده دادیم که در طی 5 سال آینده اردوی ملی افغانستان توانایی زیر پیدا میکنه که باید به شکل مستقلانه امنیت کشور خود تامین بکنه از کشور خود دفاع بکنه ما مطمئن هستیم که با کمک جامعه جهانی آرزوی ما و مردم افغانستان برآورده خواهد شد و همچنان در مورد اکمال و تجهیزات شما گفتین فعلا پرسنل اردوی ملی از لحاظ سلاح خفیف و 80% اکمال هستند فعلا کار بالای اکمال سلاح ثقیله آغاز شده کار بالای اکمال قوای هوایی آغاز شده که در اساس پلانی که گرفته شده قرار هستن که همزمانی که بخش زمینی ما رشد میکنه بخش قوای هوایی ما هم از لحاظ تیارات مختلف هوایی باید اکمال شود و فعلا تربیه پیلوت ها هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان به شکل خوبش پیش برده میشه که در اونجا اونا آموزش میبینه به او اساس بر اساس پلانی که گرفته شده ما مطمئن هستیم که اردو
بله پیمان صاحب
5 سال توانایی رو پیدا کرده میتونه که امنیت کشور را به دوش بگیره
دغه اورور و هم او بخیسب دی اورور د مارجین تلفون کړه ویل دی یوال را ده چې اول تاسو وی خلکو ته وای چې او زید مارجین او خلک وی کوشش کوي چې او زی خزی ماشومان او واړه دا وی کوشش کوي چې په موټر کې البته موټر امریکانو مخ نیولې دا وی نه پریدي نور وی ماینو نه دي شاوخوا د خلکو د پاره دا امکان نشته چې په نور لار لړشي زکه د ماینونو خطر ده نو وی خلک په یو مشکل سره گرفتار دي نو تاسو دې لپاره کوم تجویز نیولای دی چې دا خلک څنګه کوم لار نه لاړ شي یو لار ده وی هغه بند ده سي
بله
خدمت شما عرض بکنم که مسئله روابندان تا فعلا به شکل قطع از طرف منصوبین اردوی ملی و یا نیروهای امنیتی شامل عملیات وضع نشده امی که ما 2 هفته قبل اعلان دادیم که ما در مورد عملیات میکنیم دلش امی است که مردم ما کسانی که اردوی بر آمدن از اون منطقه داشته باشد باید در محل مسئول خود منتقل بسازه و هم آمدیم در مورد از اینکه این مهینگذاره ها کاملا از طرف یعنی میشورشی ها و یا به طرف طالب ها صورت گرفته کنها همیشه مزایم حال و زندگی مردم افغانستان بوده اون چرا که ما در توان داریم این هستن که ما در جریانی که عملیات خود آغاز میکنیم چه قسم بتانیم که ما از جان مردم ملکی حفاظت به عمل بیاریم
بله بله خالد صاحب دادی ارور
و دیگه میم در مورد از اینکه شما گفتین
بله بله مهربانی صاحب مهربانی پیمان صاحب
بله
مثل که شما گفتین که در جلسه استانبول حفاظت نیروهای ناتو مطرح شد شما البته سال 2009 از شاهد هستین که یک سال بسیار خونین سالی بودن که تلفات نیروهای بین المللی به شمول نیروهای اردوی ملی در رقم بسیار بالا رفتن به او اساس در برابر دشمن همیشه حفاظت کردن یک فرض یک نظامی است که یک نظامی چه قسم میخواد که حفاظت جان خود بکنه در برابر دشمن تا بتونه دشمن مغلوب بسازه به او اساس به اندازه که دشمن میخواهد که با تاکتیک های جدید با تکنیک های جدید ماروی دست پیدا بکنه، لازم است که ما هم باید تلاش داشته باشیم تا بتوانیم در مقابل از این سلاح های پیدا و باید این مسئله های را باید
پایمان
باشیم تا بتوانیم که از ضرر و گزند از اونها هم باید
بله بله بمانیم. تشکر خالد صاحب. د غرور چې د مارجن زنګ وه ویل چې یو لار د تاسو مخکې اشاره وکړه د خبرونه په لومړی برخه کې چې د عسکري تاکتیک لمخ نه باید دشمن ته اجال یا هغه سوق چې وسیږي هلته هغه ته باید زمينه مساعده شي چې د سیمې نه ووزي یعنی قرباني نشي تلفات زیات نشي. او د غرور وی یو لار د وغم بند ده هغه ملته وي تلاشي کیږي او مشکلات دي وي په نورو لارو باندې تګ ناممکنه ده. نو دې لپاره کوم تجویز نه نیول کیږي صاحب د چارو کی دا خبر اوری کی ناوری سے
مطابق با قوانین جنگ جناب الکوسی و مطابق با کنوانسیون های بین المللی جنگ ادبای ملکی حقوق خاص دارم، خصوصا جنگ که در داخل کشور باشم. وظیفه کسایی که همی محاصره را همی جنگ را پلان کرده و همی محاصره را فعلا نهایی ساخته و بالاخره همی عملیات را میخواه پیش ببره، وظیفه از یا بود که محلات امن و پناهگاه های برای ملکی ها جور کنه و راه های تخلیه از اینا را و زمینه های برگشت آمدن فرار از اینا را از میدان های جنگ به مو محلات مسکون مساعد کنه، هم ترانسپورتیشن هم برای اینا در محیط امن باید آب نان دوا و پناه و تسخین بر اینا مساعد کنم و از طریق تبلیغات رسانه های گروهی از طریق لاسپیکر ها از طریق مساجد از طریق افراد باید به اینا آگاهی میداد. به نظر من کسایی که مینم گذاشتن اینا هم یک جنایت انجام داده و کسایی که مانع میشن معادل از اونا یک عمل انجام میتن. مردم باید برشان شرایط مساعد شود تا برای اسانه و عملیات نتیجه مثبت بتن. به این طریقه که این دوست ما ادعا کرد و اگه ادعا ازی واقعی باشه این عملیات یک عملیات ناقص هستن و کسایی که مین گذاشته هم بله. علیه مردم اقدام کردن و کسایی که مانع تخلیه مردم میشه هم اینا قوانین مراعات نکرد.
بله د ازن دوستانو مونږ ته ټلیفونونه کړی و اگر چې د بحث موضوع خو زمونږ نه دا وای دا د سالنګ په پیخو کې د سرې میشتي د افغاني سرې میشتي وې درک نه معلومې ده یوازې هغه ځونه خیریه مؤسسه وی چې هغه کومک کو او تاسو ورته اشاره وکړه چې باید زینې جوړ شي کمپونه جوړ شي موقتی، نو فکر نه کوي چې دا سرې میشتي ادارم باید لږ فعال شي
وزارت دفاع د ونجې میرا او وزارت
بل باید لګین ټول په ګډه باندې کارو کې چې د خلکو په ډېر مصیبت کې دي یعنی چیرته لاړ شي 1500 کورنۍ کې وزي دوی چیرته اوسي په دې شرایطو کې د ژمي کې سیلاونه دي نور مشکلات هم دي سب یعنی فکر نه کوي چې دا ځنې خیریه مؤسسو لکه سرې میشتي دوی خپل کار صحیح نه دی انجام کړی.
حالت و حوادث سر ملک ما شما در مجموع خراب میان و ما ملکی هستیم که هیچ آمادگی نداریم و دولت ما هیچ جایش سهی جور نیستن. اما قصه شطور است که گفت چرا گردن کج است کجا هم چیز هستن. ببینین امی سالنگ هر سال از ما حیات هموطنهای ما را میگیرن ولی تمام ازیره که ببینی 1.5 کیلومتر نیستن، شاید چند میلیون افغانی یا 1-2 میلیون دلار بخواید که در اونجا شلترها جور شوه و طور تحفظ شوه از جاده که وقتی که برف کوچ میشه و در راه بریزه و مردم آسیب نبینه. ولی هیچ کس فکر خود مسئولین برای 2 دقیقه شعور خود و وجدان خود مسئولیت نمیته که امی فکر کنه. حال هم ببینین دنیا در خدمت امی دولت و امی اجنسی های دولت قرار داره. هر چی که ما خواستیم اونا نی نگفتن ولی ما باور دارم که اکثر کمک هایی که به مردم بیچاره و در بدر افغانستان میشه اینا دزدی میشن در جیب اونو چند نفر میفتن و کسی نیست که فکر مردم و ملت داشته باشه. اگر در دگیت گوشی دنیا می بود امروز وزیر فایدامه موینایش هیئت رهبریش با جواب میداد که پارسالم کشته داده امسال چرا کشته میتیم.
تو مگه چقدر جای مشکل دار داری؟ خو یکی یمی سالنگ از دیگه شیبر از دیگه کوتل غزنی است و 4-5 جای از کل افغانستان چرا تدبیر گرفته نمیشه؟ همین تو مؤسسات خیریه، کمیسیون مبارزه با حالات اضطرار، امینا ببینین این یک خیمه میگه در فلانی جا نداره، چرا نداره؟ و یک کمپل نداره، چرا آقای رئیس کمیسیون چرا تو چک نکردی؟ زمستان خوب پیشرو بود، حوادث هر سال آمده نیستن، ملک بیچاره و در بدر هستیم که حوادث طبیعی خیلی سر ما میای، آمادگی ما زیر، چرا شما نرفتین سر نکردین؟
آقای خالد اینجا یک چیز اضافه بکنیم که مثلا سالنگ و کسایی که دوج در برف مانده بودن اینا حتی به جای مراجعه کردن نمیتونن، به ما در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشتن که لیاز خدا امیار خبر بتین که ما در اینجا بند ماندیم مترگپا، یعنی تقریبا 5-6 سال است یا 8 سال است که امی دولت است، امی موضوع هر سال تکرار میشه و مثلا بستلا بازم این گپا میشه. من نمیفهم که حتی مردم چرا مجبور شد و به رادیو مراجعت بکنن. به هر حال ما یک چند تلفن بیاریم خالص اونا رو بشنویم، باز ادامه میتیم. بله شنونده عزیز،
لطف شما.
و علیکم السلام. بله بفرمایید.
سلام
علیکم السلام.
ام ابلاس خیام نزد بالولات نبهار لصالید شرکتی لشون که
من
امیر مناسب داده است داده بار خوب ماست که مسلطیجی ده جوانان تو مسئولیت سپاری دادش که نامه بانجی اپوده مسئولیت سپاری دی دکتر پار مرجع که ما دی پن نامه بانجی افغانان مختکی او پتالبانو بانجی واید میل ملی اردو اسکار دی داد استراتژی ناکام ده او دمرجع عملیات کندی زدی مرد تالبانو وجل مقصد می دی تالبانو باید دسیم سطح مقصدی نو تالبانو دی مشکل د دې سیمه د ټول خاص سیمه سره ده بیا تیر ورځ موږ جنگ سو د تترلش کړه پر دې ملي ورو ده نو تاسو ځکه راورې شې د طالبان جنگ پر وخت نه دې داسې چې بنا کامې ضرورت د اوسې دیو موږ مسولیت نه سپارو دا غې ته په نامه باندې
توخې سب
وقت کړه نه غواړي
دا بله توخې سب ستا په نظر باید څو شي ګوره د سې واقعیتونو باندې خبرې وکي فرض مثال افغانان خو تخپلم وای چې پولیس ضعیف ده او مثال اردو نشي کولای او په افغانانو کې دا توان نشته ده د بلې خوانه د خارجيانو د موجودیت سره خوشاله نه است یا نیو په مجموع کې نو باید سوشی ان ستا په نظر بله
باید چې دا وساله کوزه صاحب خارجان خپل نشته وتا کې د وټرو او طالبانو سره ملي مصالحه وسی او دا تقدیر کم نه کیږي چې خاطر د جنگ اعلانونه کیږي او د طالبانو د وژلو د تبقول اعلانونه کیږي او بل خاطر سولې خبرې کیږي دا خبرې به ناکام وي تر هغه پورې چې د طالبانو سره سولې ونسی او قربان حکومت اعلان نه کړي بیا ونه طالبانو سره خبرې کوي به کېدای شي او د طالبانو سره خبرې ونسی تر هغه پورې په افغانستان کې امنیت نه سره کوي
تشکر تو خسر مهربانی سب یو بل تلفون ده محترم همکار
بله
مهربانی سب ځان معرفي کې پښتنه وکي
السلام علیکم فرید زازای له پاکستان خبرې کوم
زازای سب ستړم سي
خیر اوسې جان آقا صاحب او ظریف نظر سب تاسو ته سلامونه وړاندې کوم اول جان آقا له کوزینه یو پښتنه کوم
مهربانی
دا چې تاسو ملمانه چې کله طالبان او دهشتګر یا ترورستان وایي تاسو هغه وي ته د هغه مخه نه نسې چې ولې دهشتګر ورته وایي او کله چې حنیفی صاحب یاداسې نور اوریدون کې اشغالګر او قواو ته اشغالګر وایي نو بیا تاسو مخه نسې ول دا بیا ورسته ماته ځواب راکړه دویم خبره ده چې دغه ملمانه یا هغه څوک چې تاسو ملمانه کوي دغه کوم ځای چې تخیږي
ښه رو را دا د لاین د قطع شو مونږ نه قطع کړی خپل قطع شو بل دا چې حنفی صاحب خو زمونږ دایمي اوریدون کې ده تقریبا حداقل 15 دقیقې مونږ ورته وخت ورکړی چې خبري وکړي کېدای شي دا خپل هم دوی تایید کوي او اوریدون کې هم شاهدان دي مونږ هیڅ وخت کې نه دی ویلي تقریبا یعنی 1500 کړه خو ما اوریدل چې دا د اشغالګر کلمه تکرار شوې ده زمونږ په خبرولو کې په هر ترتیب کور دې ودان نظر نه دی به هم چې ټلیفون دی وکړ مننه ښه
یک ټلیفون دی کوم اس بلې شنو باندې ځو فرمایئ
سلام علیکم جوړ په خیر زه د پنځایي ولسوالۍ د زنګاوات عبدالصمد خان زرسوانیم وزیران صاحبان ته او تاسو بشري صاحب ته او طاقت صاحب ته ډېرې پرزینې سلامونه وایم اول د جنګ په باره کښې به موږ پوښتنه زه دا لرم یو قصاب څه پرېستلي دغه د علالي هغه د خدای پورې قصاب نه پرېږدي د خپلې ګټې د پارې علالي نه پرېږدي نو ګراک ورته ولاړې هغه ویلې نامي وایي راکه زما ورون خواستې زما دغه ولې خواستې ما ته دا غوچراک نو زموږ وزیران صاحبان په شکل د دغه رسندې خارجان موږ ته قصابان دي موږ ته سولې ته نه دي راغلي هغه موږ وڅ پریک دغه ورته ناڅه موږ داخله حکومت ورته ولاړ چې موږ دا ځای غواړو موږ دا ځای غواړو هغه په شکل د څنګه غواړو چې موږ دغه ولې خلک سیدان سیونی په دوه لکه باندې افغاني باندې یا په دوه لکه کلداري باندې خلک خطاباج نو دغه موږ دغه چې دې کده ولس غم کولای طالبان حکومت ولس منلی وو نو خور سره نو ولې در په دار کړم او کنن دې د جنگ عملیات کې پر دغه باندې وخت ځینې دې خبر اورم
اورسه مهرباني سي خبر دې اورسه مهرباني
نو ته دغه دې د مرګ پر دغه باندې موږ نه کی حکومت ارزي کو حکومت هم قدرت نه لري ولې کې لري خو د دې ملي وردن خپل دمبر دې ته دغه چې جنا
زړه ځوان سي
پر دې مخه دغه مکران نه وښتم
زړه ځوان سي
څه وکړ نو موږ دې څه داري کو موږ په یوه چې قدرت امریکایانو په لاس کې دي کوم وزنه کوم پر دې او لږ طالب نه سره جنا کېدل ته دی وای چې موږ ولس نه وژنو هغه بیا د په مابینس کې دلته د ولس و دغه امریکایان راولي چې موږ ډیر خمي طالب
زلسوان سب زمون کاګ ناوري سي زلسوان سب زمون کاګ ناوري نو تاسو چې تاسو مشاره او نو څه باید وشي وس تاسو ول چې باید د سولې طالبانو سره د سولې خو هغه د پروګرام اعلان کړی دی نړیوالو ملاتړ کړی دی یو څلور څلوېخ ملیون ډالر ورته اوس بودیجه ورکړی دی تاسو په نظر باید څنګه د عملیه مختلاړه شي
تلفون قطعش بکنم و برحال ما تقریبا یک دواز یک تلفون دیگر هم میگن بگیرین بله شنوند عزیز
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم
و علیکم
شاغه بیچاره دین ګران ته سره په تماس کې هر سره د تاسو ته مرو ته سلامونه احترامات تقدیموم مو خو کلی ولی خلل چې د کلی ولی رندر او محترم دادا چې مو خو د کاذبان سره لیدل خو د مطبوعاتو په سلام کاذبان نه ولیدل مګر اوس هم د مطبوعاتو په سلام باندې کاذبان ولیدل البته په خارج کې د سولې په مورید باندې کانفرنس نه کوي او بیا دغه کانفرنس په خلاف د جنگ شروع کی نو د دې نه معلومیږي چې د مطبوعاتو او د میډیا په سلام باندې هر خلک یې کذب کوي او دروغ وایي ولې دغه څه کې و خلک حقیقت ته رجوع نه کوي نو دا خو د سولې په حساب باندې کوم فکر وکړو خلاف د قوانین د ملل نه حقوق بشر نه خبره ده ولې د سولې ته دوی ترجیح ورکوي د برعکس عمل کوي چې جنگ ته ترجیح ورکوي نو دا څه معنا ده چې د میډیا او د مطبوعات په سره باندې خلک دروغ وایي
دا خو د ورور د میډیا خبره نه ده و ورور جان دا خو د میډیا خبره نه ده خو جنگ خو پالیسی خو بل څه غلطه کانفرنس مې جوړ شوی ده میډیا خبر ورکوي چې کانفرنس جوړ شو احمد محمود پکې خبرې وکړلې او دغه فیصله وشوره دغه د میډیا تصمیم نه دی
بله باز ما هم در هر فرصتی کې د نوې کانفرنس ها میریم کوشش میکنیم همو سوالاتی که در ذهن مردم مشوره از مسئولین بپرسیم
خب د جنگ تصمیم خو میډیا نه نیسی د جنگ او د سولې تصمیم
نه نیست کله چیز سر ما شما اینا تپ کنن خب برحال در قسمت دوم ال وقت کم مانده آستاستا به جنبندی برنامه خود شروع میکنیم خب آقای خالد شما میبینین سوالا را هم شنیدین منتها در مورد استراتژی در مجموع اگر یک نظر اندازی مختصر اگر شوه سوالی که در ذهن ما خطور میکنه زیادتر استراتژی از طرف غرب تر میشه منتها از طرف افغانی چی کسایی که در اقتدار هستن مثل آقای کرزی و دوستانش و همکارانشون و چی مثل کسای طالبان و حکمتیار اینا یک استراتژی خود خاص ندارن به خاطر سال یعنی یک چیز واضح نمیگن که چطور شوه که جنگ نشه یعنی اگر اینا بسلا خارجی ها هم برن به مردم مال گارانتی نمیتن که کسی اینا را شلاق کاری نمیکنن مکتبا را نمیسوزنن دخترا را مانی از اینا میشن که به مکتبا برن نه آقای حکمتیار نه آقای عمر هیچ کس یک چیز واضح به مردم نمیگه که مردم یک ذره امیدوار شون یعنی سوال عمده اساسی است که اگر یک استراتژی صلح تر میشه این باید از طرف افغان ها ترشوه و با رفیقای خارجیشان در میان گذاشته شوه و او خارجیاشان هم ایران میمانن که این افغان از افغان ها خود چیز بر نموشه بین ما خود ما چرت بزنیم آقای خالد
مشکل در همین جاست آقای نظر صاحب اما متحدین ما اینا تشخیص درست از افغانستان نداشتن و ندارن حالی هم قسمن اینا حرفایی که باید 8 سال پیش میزد و کاری که باید 8 سال پیش سرش آغاز میکرد او را شروع میکرد و بالاخره امروز او را به پختگی میرسان حال اینا ادامه میکنه ما این کاران افغانی ساختن این خانه افغانستان بودن، این سرزمین افغانستان بودن، این پرابلم های افغانی بودن. و آقای جانز که میگن که ما به این صورت ما حلال پرابلم های افغانستان است، باید امی فکر از اول می بود. اینجا کسایی به اقتدار مانده تکیه زدن که مثل ببرک کارمل این قسم فکر میکنن که باید خارجی ها باید همه کارشان کنن و حتی بیشتر از او هم خانه ما رو باید امنا جارو کنن و هیچ از خود فکر ندارن. درد افغانی دردشان نیستن. اگر شعار میتن صدای میکشن، صدایشان در زمین نمیشینه، خودشان برش ترتیبات نمیگیرن. متاسفانه اینا نمیتونن که یک استراتژی افغانی را در تبانی و همکاری با متحدین خود بمیارن. طور مثال این مسئله صلح را میگم. شما ببینین صلح دکتر نجیب الله، دکتر نجیب الله بسیار نام صلح را گرفت، بسیار کوشید، حتی بسیاری از مجاهدین از جنگ اونا واداشت که جنگ دست بکشه و تقریبا قوای مخالفین دکتر نجیب الله در اکثریتش جنگ نمی کردن در آخر. ولی دکتر نجیب الله در یک جای ناکام ماند که او نتانست که یک قوت ثالث بالخیره که در بین مخالفین و موافقین قرار بگیره و بگویه که دولت تو اینقدر عقب برو و اینقدر مخالفین تو پیش بیا. فعلا این برخورد هستن. دولت خودش ارکاره شدن بر صلح در حالی که تا حالا یک ترتیبات هم نگرفته و هیچ نیروی ثالث بالخیره نتانستن که به میان بیاره. مگر کم انسان دار، انسان خیر دار افغانستان، مردم ملی، مردم مسلمان، مردمی که قدرت نفوذ داشته باشه در بین جامعه تا در بین مخالفین از شخصیت‌های خوب. من مثال میارم.
من
مثلا امی کسایی که فعلا فرار شده شخصیت های نکنام ها دانشمند ها بودن، مثل ستار سیرت، مثل امشا جان بچه بابای ملت. بابای ملت خوب بود، بچهش کجا شد؟ امنا باید جمع شود وسط استاد شود. صمد عامد کجاست؟ دگاه کجاستن؟ این به اینا موقع باید داده شود. شورای مسلحین از اینا باید جور شود، نه از اینکه یک والی برطرف شده ولایت دیروز که هزار یک فساد به دنبال از او رو مسئول صلح می سازند. به این رقم صلح در وطن نمی آیند. و یا خارجی خودش نسخه خودم میتن که ما استراتژی اوباما برای افغانستان ای به طور قطع ای عوارض میکنه، ای تاک افغانی نشه، خود استراتژی افغانی نشه، مدیریت افغانی نمیشه، وضعیت افغانی نمیشن. باید پرابلم های افغانی دقیقا توسط خود افغان ها و متحدینشان مطالعه شد و بعد از بروی ازی یک تر جور شد و کلگی متحدین ما جمع خود ما سر ازی سرمایه گذاری کنه و ای را به منصه تطبیق برسانه. همه تو جنگ ما، جنگ که حالا ببینین از اونجا برای ما با اطلاع میتر فغان میکشن و وطندارای ما شما از مرجع که از برای خدا فشنگار از سر خانای ما مندازه بمبارد میشه، ما رو نمیگذاره کجا بگریزیم. عزیزو میگن که ما این جنگ به خاطر تصفیه میکنیم که ما حاکمیت قانون و عدالت اونجا ببریم، ما نمونه مثال تمدن اونجا ببریم، ما به مردم رسیدگی کنیم، ما نان آب زیاره برسانیم، ما برشان کار بسازیم، ما سرکشان بسازیم، ما زابرش بسازیم، ما مارکت سردخانه برای زراعتشان بسازیم، بالاخره ما او را کشت مشروع و نان مشروع را برش یاد بتیم. اینی یک نوع تناقض است در بین. اگر وضعیت بازم من میگم که اگر افغانی نشه و بیشتر افغانهای خوب در صحنه نبیه و از خوبا و فهمیداها و دلسوزهای افغانستان از اونا استفاده نشه و بالاخره بالای تر و نظر از اینا سرمایه گذاری نشه و عمل نشه، ما بعید میبینم که ما این استراتژی گوردون براون شه و گوردون از اوباما شه و آل عبدالله گل یک استراتژی سبا زرداری میکشه. این نتیجه نمیته.
تشکر خالد صاحب. بله، در بعض زبانهای دیگر نقل است که میگن اگر تو خود رهبری نتانی دیگر تو را رهنمایی میکنن. از او خاطر اگر ما نتانیم خود ما رهبری خود ما درست کنیم، ما دیگر مجبور دیگر به ما کمک بکنن و به ما بگوین تر بیشی و تر بخی و تر گپا. خب آقای طاقت، شما هم یک جنبندی کنین سخنان تا حال با صبر و حوصله شنیدین، سخنان تا جنبندی بکنین، یک نتیجه گیری بکنین از صحبت هاست.
تشکر سیب. وقتی که صداهای فریادها و آه و ناله مردم را ما میشنویم، واقعا بی طاقت میشیم. وروره د ملي روغ جوړ سیاست لکه څنګه چې خالد صاحب ویلې ډګر جنرال خالد صاحب دا ډیره دقیقه توضیح کړله دا لوبه سی اوس کوم ردل روانه ده د کوم سی د سولې خبرې کیږي دا ټول ناکام دي د جنگ لخلینه دي توپک لخلینه سول نه راوځي وای سوله از لولې توفنګ نه مبرید هغه مو ستون غلط کړل چې د لولې توفنګ مبرید نو کله چې محمد ګلاب منګل په د هلمند کې اوس د سولې خبرې شروع کړې د خلکو سره د کاروبار شروع کړ هغه هم دغه ورستۍ عملیات سبوتاش کوي زه نه پوهیږم چې د مګ د دولت د مګ د حاکمیت د مګ د هغه چارواکي چې په محل کې دي هغه و چارواکي چې په محل کې ده هغه به د خپل وزر ډېره ښه ارزیابي کولی سي او که هغه جیمز جون زده څه بلا ده یا د مایک کرستل نو زما هرزو هیله او تقاضا د زعامت نه د افغانستان د دولت نه دا ده سی یو نر د پیدا سی دوی کې لکه په خو غوندې سی خالد صاحب مشوره ورته وکړه چې ډاکټر صاحب نجیب الله سی کله سی شورویانو ته برجنب تویل ستوز ز خپل وطن خپل ساتلی سم د موږ ته غځوا کنه ک لک څه په خو درګي او موږ په دې باندې قانې سو سی موږ د دې خلکو سره جوړ جړای کولای سو هغه ضرور سی ویل سی کله خارجان ووزی موږ په خپل منس کې بالکل روغه جوړه ته آماده یو طالبان آماده دي نو طالبان خو موږ په استخباراتي کار باندې باید را خپل کو په تعلیمی کار باندې را خپل کو د روغ جوړې هغه ورته ورکو دا بیر چورته سیګنالونه ورکو اول د روغ جوړې د سیګنال کې دا د سیمګه درې میاستې آتش بس یو طرفه آتش بس ورته اعلان کو بیا د ملګرو ملتونو د اسلامي کانفرنس د نظارت لاندې د خیر خیګنې خلک را پیدا کو او یو داس یو شورا رامنځته کو لکه خالد صاحب ویل لکه اسمد احمد او روستار ترک او ځین نور کسان دوی راسي موږ لکه ډاکټر صاحب شهید ډاکټر صاحب جبلاس د بن سوان سره پنځه فقری پروګرام جوړ ک اسدالته به یو شورا راځي درس کسیزه شورا دته به قدرت انتقالیږي بیا به غوي د مجاهدینو او د دولت د خلکو نه ګډه یو اول بانانوی لوی جرګه جوړي بیا به غي ماقت حکومت جوړي ماقت حکومت به د شفاف او دیموکراتیکو انتخاباتو لپاره شرایط برابرۍ کچیر دغه میکانیزم اوس هم د لاس لاندې ونیول سي او خارجان هم دته کومک کوي لوجستیک کومک کوي او اقتصادي کومک کوي او نظامی د توپک لک لک هغه کې واچی په خلټو کې ټوپونو باندې خلک نه جدا کیږي په عملیاتو باندې خلک لا هم اوس دوی قصدن د طالبانو لیکي زیاتې طالبان خو پرې د القاعده هو ازمدونه لوړې کده عملیات ناکام شول تاسو وګورئ ځکه ناکام دي چې ناکام ځکه دي چې د خلکو زړونه په لاس نه سره وړلای زه دې ته اوس نه ورته وایم چې تاسو عملیات ناکام دي هغه عمل چې په کې د خلکو ګټنې د ناکام عملیات یو خدای
بله پیمان صاحب شما سخنان آخر را جمع بندی بکنیم یک بسیار وقت کم مانده که باید استودیو ترک بکنیم یک جمع بندی خوب بکنیم از برنامه صاحب
بسیار خوب خدمت شما عرض بکنم که استراتژی جدید 80% طرح‌ها نظرات دولت افغانستان هستند که البته پیشکش شدن و از طرف جامعه جهانی قبول شد تحقق استراتژی جدید که با شروع می شود همین عملیات مارجع آغاز تطبیق استراتژی جدید است و آمدیم در مورد عملیات مارجع یه عملیات بسیار سنجیده شده هماهنگ شده و دقیق پلان گذاری شده هستند که ما مطمئن هستیم یک عملیات موفق خواهد بود آمدیم در مورد پروگرام صلح از جانب دولت افغانستان پروگرام صلح اعلان شده ما انتظار از این داریم که در یک دو ماه آینده جرگی صلح باید برگزار شوه و تمام راه های تحقق از این پروگرام صلح سنجیده شده اعلام شده و سرزی کار میشه و به پیش برده میشه بل مثل انتظار دولت جمهوری افغانستان از مخالفین هم ای هستن که اونا هم در این رابطه اما نظریات خود و یا استراتژی صلح خود باید پیشکش بکنه تا بتونه در بین دو جانب یک راه گفتگو و دیالوگ آغاز شود تا هر دو جانب نظریات خود با هم نزدیک ساخته و بالاخره برای تامین یک صلح سراسری دست بیافه و این وطن ما از مصیبت خلاص شد
تشکر سردیر مرنه یوزل بیال خاقلی دگر جنرال عبدالهادی خالد و محترم عبدالواحد طاقتنا و البته جنرال صاحب طاقتنا و دغر از محمد اسحاق پایمان نا چې په خبرونه کې برخه واخیستل او زمری بشری نه چې د خبرونه په لومړی برخه کې و خبر عظیمی د دې ټول مننه کوم چې حاضر شول او د محترم اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل لا اوریدونکو ډیره مننه کوم چې په حوصله سره خبرونه اوریدل او لمون سره ډیره مننه شه
مم تشکر میکنم تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان